سلام، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د محمد صافي د تخنیکي چارو په سم بلخ تر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران د اطلاعات وزارت وایي د کرمان په بمی بریدونو کې د عدل پنشری په نوم د داعش ډلې یو غړي لاس درلود. د ازادي راډیو فردا څنګه نن د جنوري 19 د دې وزارت د اطلاعات د اعلامیه په حواله ویلي دي د کرمان د بمی بریدونو څو تنه عاملان شوه د داعش غړي دي نیول شوي او دوه نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي. د جدي په دیارلسمه د ایران په کرمان کې د دې هیواد د سپای پاسرانې د قدس وکونو د پخواني قومندان قسم سلیماني د دریم تلین په غونډه کې خبرې چاودنې وشوي چې تر 90 ډیر کسان پکې وژل شول او تر 200 ډیر پکې ټپیان شول. د ایش د برید مسؤلیت منلای و. د ایران د اطلاعات وزارت په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي د کرمان د بمی بریدونو په عاملانو کې محمد عادل عارف چې په عادل پنچیری مشهور دی هم شامل دی. د دې وزارت په خبره عادل د تهران لالویدیزه سیمې ته ورغلی و. په لمبی کې وړاندې راغلی د عادل نور ملګری نیول شوی خو د خپل د تېختې په حال کې دی. د یو شمېر راپورونو له مخې عادل د 2020 کال په نومبر میاشت کې پر کابل پانتون د برید په تور نیول شوی و او په باګرام زندان کې له یو کال باندې رول وروسته د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره هم حال د زندان څخه خوشې شوی و. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې یو پاکستانی ډاکټر وژل شوی دی. د راپورونو پر بنسټ د ډاکټر د پولیسو په برخه کې کار کوي. جرمني خبری ایجنټس د باجوړ د پولیسو مشر د لاور خان له قوله ویلي د دې ډاکټر موټر نن هغه وخت په نخښو چې ل خپل کارځای بیرته کور ته روان و. ل دې وړاندې د زده ریډیو مشال څنګه راپور کړی و چې نامعلومو وسلوالو د یو ډاکټر پر موټر برید کړی و چې په کې خپل ډاکټر او یو پولیس سرتیری ټپیان شي و. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. په پاکستان کې د پولیو واکسین کارکونکو وخت نه وخت د وسلوالو په بریدونو کې پنخه کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه هیوادونه دي چې تر اوسه په کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج پیښې ثبت کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جکپوړي ملکي او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د رغلي کړکیچ په اړه نیتی ارزونه کوي. مرتضی سولنګي د سرګندونې داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران طبي پلوټال وڅکو مزایلو حملې وکړي. پاکستان پرون د ایران په سیستان او بلوچستان ولایتونو کې پر ځینو اهدافو سوابي حملې وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غوښتونکو یو پټنځای بلل دی. تر دې مخکې ایران د سشنبې په ورځ د پاکستان په خاور کې دننه حمله وکړه او تهران ویل چې د وی افراطي ډلې جاش العدل مرکزونه ویشتلې دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ به د امنیتي وضعیت درځونې د ملي کمیټې د غونډې مشري وکړي چې د ټولو څنګه مشران به پکې حاضر وي. او د هلند صدر اعظم مارک روتی نن جمعه ویلې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې کړې دي او غوښتنې کړې ده چې د فلسطینیانو په وړاندې دي تاوتریخوالي اندازه راکمه شي. روتی په عین حال کې غوښتنه کړې چې کلابند شوي غزې تړانګې ته د نورو بشري مرستو رسیدو لپاره جګړه ودرول شي. د هلند صدر اعظم الله نتنیاهو سره ټلیفوني خبرو وروسته ویل چې اسرائیل باید سمدلاسه نورو بشري مرستو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي چې د اسرائیل له صدر اعظم سره په نورو کوټول اقداماتو هم خبرې کړي. د سرګندونې داسې وخت کې چاینی شاهدانو نن جمعه سهار د غزې ترنګ په جنوب کې پر خان یونس ښار د ډزو هوایي حمله خبر ورکړې دي. اسرائیل دا کوي چې په دې ښار کې د توندلارې ډلې حماس یاد غړي او مشران پټ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. اوس به هم د خبرونې اول راپور ته ورشو. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی وای کشور طالبان غواړي چې نړۍ نظام په جدي توګه ومني او یا هم جدي برخورد ورسره وکړي. دوی باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. دا چې طالبانو په دې برخه کې له امریکا او نړیوال سره څه مرستې کړي څه ژمنې کړي دي ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د طالبانو لوري له نړیوال ټولنې سره د بیلابیلو په ځانګړي ډول د خزو د حقونو په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو تازه خبرګون. د دې هیواد د ملي امنیت شورا ویان جان کربی 13 ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل که طالبان غواړي په نړیواله کچه جدي ونیول شي باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
که طالبان غواړي چې په نړیوال سټیج کې جدي وګڼل شي، باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغه ژمنې چې ویلي وه کله چې حکومتي جوړښت په لاس کې واخلي عملي به یې کړي، چې له ښځو او نجونو سره سم چلند او د نړیوالو قوانینو رعایت و. موږ د دې شاهدان نه یو چې هغوی په دې ژمنو عمل کړی وي.
نوموړي وویل امریکا تر اوسه د دې شاهده نه ده چې طالبانو دې په دې ژمنو عمل کړی وي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي اوسمهال په کور دننه د بندیزونو په برخه کې د افغان میرمنو وضعیت تر بل هر وخت د اندېښنې وړ دی. د ښځو د حقونو فعالې سحر ساحل ازادي راډیو ته وویل
بازداشت دختران نگران کننده است و مردم افغانستان
دنجونو نیول اندیخمنون که دی. پا افغانستان که دخل زو وضعیت خراب دی، افغان میرمن مخ که هم با حجاب وی او سم دی او پراتونو که به هم وی دا طالبانو یو پلمه ده. دا چه دا طالبانو حکومت دا نری لوری پر رسمیت نپیشندل که گی توی پا بدل که بشری حقون نقص وی
حقوق بشر نقص میکنن.
د ښځو د حقونو یو بل فعاله مونیسه مبارز بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
نړیواله ټولنه او بېلابېل نړیوال بنسټونه پر طالبانو فشار زیات کړي، طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي، نړۍ پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره بېلابېلې لارې بېلابېل میکانیزمونه لري چې له مخې پر طالب فشار راوستلی شي او په نتیجه کې به یې افغانان له خپلو حقونو او ازادیو برخمن شي،
از ازادی های اساسی و شهروندیشان بهره مند باشند.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په برخه کې په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په منصوب یو غږیز پیغام کې چې تازه تیره ورځ د جنورۍ په 13 خپور شوی ادعا شوی چې د ده په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراد شوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو له دې وړاندې طالبان د بشري حقونو په نه مراتولو او له ښځو سره په سختۍ تورن کړي دي. پر ښځو د محدودیتونو په وروستي اقدام کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د بې حجابۍ په تور ګڼې افغان میرمنې ونیولې او زندانونو ته یې واستولې. د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره مخ شوی. دوه ورځې وړاندې یعنی د جنورۍ په 18 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بې حجابۍ په تور د طالبانو لخوا د نجونو نیول کېدل وغندل. د دې وزارت ویان میتیو میلر په یو خبري کنفرانس کې وویل چې هیواد به د دې کړنو له امله له طالبانو حساب وغواړي او دې برخه کې به لازمو اقداماتو ته دوام ورکړي.
راپور کې مو واوریدل چې امریکا یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې وه که چیرې غواړي نظام یې په جزئي توګه وګڼل شي نو باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. له بل پلوه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی وایي چې په 2023 کال کې تر ټولو ډېر خبریالان د افغانستان په ګډون په آسیایي هیوادونو کې نیول شوي دي. دا چې ولې جزئیات یې له سنا کاکړ نه ورو
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي په 2023 کال کې تر ټولو ډېر خبریالان د افغانستان په ګډون د آسیا په ډیرو هیوادونو کې د خپلو کارونو اړوند نمولونو له امله بندیان شوي دي. سی پی جی د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره وویل چې تیر کال په دې سیمه کې 300 خبریالان زندانی شوي دي. د دغه راپور له مخې په 2023 کال کې چین، میانمار او ویتنام د آسیا په هغو هیوادونو کې شامل دي چې تر ټولو ډېر خبریالان پکې بندیان شوي او په هند، افغانستان او فلیپین کې هم خبریالان نیول شوي دي. په دې راپور کې ایران او اسرائیل هم د هغو هیوادونو په توګه یاد شوي چې خبریالان یې بندیان کړي دي. د دې کمیټې په توګه په آسیا کې په 2023 کال کې د زندانی خبریالانو لوړه شمېره د هغو حکومتونو د ریښه لرونکي او سرکش استبداد د اندېښنې وړ فشار ښیي چې د خپلواکو غږونو د ځپلو تصمیم لري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغو افغان خبریالانو په اړه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بندیان شوي نور جزئیات ورنه کړل، خو زیاده کړې ده چې په دغو هیوادونو کې بندیان شوي خبریالان ډیری له بېرحمه او ظالمانه شرایطو سره مخ دي او د توقیف د مودې د اوږدېدو سره د غچ اخیستنې چلند سره مخامخ کیږي. د سی پی جی په خبره یو شمېر خبریالان د حکومت پر ضد د ناسمو خبرونو د خپرولو او انتقادي پوښښ په تور زندانی شوي او یو شمېر یې د تور له څرګندولو پرته په بند کې دي. په همدې حال کې یو افغان خبریال چې ادعا کوي د تیر کال په دوبي کې له افغانستانه بهر له یوې رسنۍ سره د همکارۍ له امله د طالبانو لخوا تر 3 اونیو زیات وخت راهیسې بندي و، وایي چې د ضمانت او تعهد له ورکولو وروسته له بنده خوشي شو. هغه چې نه غوښتل د امنیتي لاملونو له امله په راپور کې نوم اخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
زه په خپل دفتر کې د طالبانو لخوا ونیول شوم. زندانیانو سره یو ډول چلند کوي، سترګې پټوي او لاسونه یې ولچک کوي. ډېرې ستونزمنې ورځې وي تیرې شوې. کله چې موږ خوشي کېدو له موږ څخه یې ضمانت واخیست. له ضمانت وروسته له بده مرغه تر اوسه بېکار یم. د افغانستان دننه مې چې له کومې رسنۍ سره کار کوو، له هغې ورځې چې خوشي شوی یم قرارداد یې راته فسخه کړی دی.
پورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې پر خبريالانو محدودیتونه پرستربل زیات شوي دي. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشري سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د خبريالانو د نیولو یو شمېر قضیې د طالبانو د ویرې له امله د خبريالانو ملاتړو مرکزونو ته نه ویل کېږي. هغه ولیزاده زیاته کړه،
حدود دو خبرنگار در حال حاضر
دو خبريالان اوس مهال د طالبانو ډلې په زندان کې دي او خای چې د طالبانو په زندان کې د خبريالانو او د رسنیو د فعالینو شمیر تر دې زیات وي. دا د دې لپاره چې یو شمیر یې د امنیت د نشټون او د طالبانو د فشار له امله د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبريالانو ته راپور نه ورکوي.
خود طالبان حکومت تل ویلي چې یو شمیر نیول شوي خبريالان د دوی د رسنیز کار له امله نه دي نیول شوي او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. د بی پولی خبریالانو سازمان یارسف د جنوري په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی او طالبانو په 2023 کال کې یو ویشت خبریالان نیولي او دا مهال درې خبریالان بندي دي. د راپورونو له مخې په کندهار کې د تمدن خصوصي ټلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي، په پروان کې یو بل خبریال زمید زهیر او په دایکندی کې د نسیم خصوصي رادیو مسؤل سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په بند کې دي.
facebook.com/azadiradio
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار له پاکستان د افغان کډوالو پر لپسی ستلو ته اندېښمن دی. وای دوی دا سی او هیواد ته ستانه کیږي چې د وګړو دوه پر درېمه برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
له پاکستان د بیا اسناد او افغان کډوالو د استلو د بهیر د زیاتې دو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي یاد کډوال داسې هیواد ته ستنېږي چې د نفوس دوه پر درېمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د جمعې په ورځ د جنوري میاشتې په 14مه یو ان ایچ سی آر په خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د یو ان ایچ سی آر په وینا له دې کورنیو ځینې له پاکستان څخه د ایستل کېدو پر مهال له یو بل جلا شوي وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری زیاتوي چې له پاکستانه ایستل شوي ډیری افغانان حتی هغه کسان دي چې د دې سازمان په وینا مخکې هیڅکله افغانستان ته نه دي تللي، دوی ستړي او په دغه هیواد کې خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د یو ان ایچ سی آر په راپور کې دا هم راغلي چې د ژمي په رارسېدو سره د تازه راغلو کډوالو لپاره دوامداره مرستې تر بل هر وخت زیاتې مهمې دي، ځکه چې د دغه سازمان په وینا اکثره دغه کورنۍ چې خپل ژوند له سره پیلوي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. له پاکستانه شړل شوي کورنۍ هم د سرپنا، کار او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي.
خانم نداریم، کارم نداریم، ماشم نداریم، بیکارم هستیم.
دغه 15 څلوېښت کلنه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له اخیستلو څخه ډډه کوي او په دې وروستیو کې له اسلام آباد څخه بیرته کابل ته ستنه شوې وایي چې د خپل ټول مال له پلورلو وروسته د درملنې لپاره پاکستان ته تللې وه. کار یې کاوه خو بیرته یوازې په هغو جامو کې چې په ځان یې وې افغانستان ته ستنه کړل شوې.
هم ناروغه وو او هم روزګار ښه نه چلېده. د ویزې وخت خلاص شو، ټولې بیرته وایستل. همدا اوس په جاینماز ناست یم، د ماسپښین لمونځ کوم او په اوداسه یم. باور وکړئ د خپلوانو کره یو، هیڅ لمونځ سره نه وو، تش لاس بیرته راغلو او خپلوانو مو چې یو دوه توشه کې فرش او د ګازو ډبه له یوې کمپنۍ سره موږ ته راکړل.
نیاز محمد چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ولایت ته ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو د دوی د ایستلو پر مهال د دې کورنۍ غړي له یو بل جلا کړل.
یاره دوه کسان خو یې له کورنۍ نه بېستي وو،
ډیرای دغه راغلي کورنۍ سوړ زمي او د زمي توکو پیرلو ته اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي وو چې ډیری افغانان له پاکستانه بې له کومو امکاناتو ایستل کیږي او ځینې یې نه پوهیږي چې د ژوند لپاره کومو سیمو ته ولاړ شي، ځکه نه سرپناه او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلی و چې افغانستان ته د راستنیدونکو 90% کورنۍ عاید نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلی و چې افغانستان ته د راستنیدو له هرو دریو افغانانو څخه یو یې نه پوهیږي چې بل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې 1.1 میلیونه بیاسنادو افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ، خو د پاکستان دولتي راډیو د جنوري په 8مه اعلان وکړ چې له یاد هېواده د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي او د 2023 زیږدیز کال له نومبر څخه د جنوري تر 8مې پورې شاوخوا 4,000 افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې له پاکستان راستنه شوي کډوال په څه وضعیت کې دي. د بشري حقونو د سر سازمان د طالبانو په زندان کې د معترض میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیجی صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مهیره وي.
د معترض میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیجی صدیقي د وضعیت په اړه چې د نږدې 3.5 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې د اندېښنې لا پر ځای دي. د بشري حقونو د څار سازمان د منیجه صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدر بر د منیجه صدیقي د توقیف دوام ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو په بند کې نیول شوې میرمنې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي. نوموړې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
موږ مستند کړي چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په کې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي، چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسې څخه انکار شامل دي. په دې کې شکنجه او د خوشې کولو لپاره خورا ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي، چیرې چې د دوی کورنۍ مجبورې کیږي چې د خپلو ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کیږي چې که چیرې میرمنې بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بې کور شي.
د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد د دې داو پاړه د راپور تر خبرېدو پوریز مون پختنې جواب نکړي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د منیشه صدیقي او یو شمیر نورو معترضو میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي. د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیشه صدیقي د طالب په ولسمه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د طالبانو حکومت لخوا ونیول شو، چې د یاد خوځښت د داو پر بنسټ وروسته بیا په لوچرخي زندان ته ولېږدول شو. که څه هم موږ بریالي نه شو چې د میرمن صدیقي له کورنۍ سره وغږیږو، خو د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان کورنۍ ته له هغه سره د لیدو اجازه نه ورکوي. اغلی بسیم وویل
په دغه 2 میاشتو کې چې د څرخی پله په زندان کې د کورنۍ ډیره هڅه وکړه چې هغه وګوري، خو هغوی ته د ملاقات اجازه نه ورکول کیږي. ډیری هڅه وکړه او د طالبانو بیلابیلو ادارو ته لاړل، خو د هغوی قانوني او اصولي لارې چې خپله طالبانو جوړ کړي د هغې د خوشي کېدو هڅه یې وکړه او خپله ځوانه لور د هغوی له زندانه خوشي کړي، خو له بده مرغه ټولې لارې د هغوی پر مخ تړلې دي.
د طالبان حکومت په 2021 کال کې وقت له رسیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي ځپلې او منع کړي دي. طالبانو هم دا ډول په تیرو 2 کلونو کې 1.5 شمېر معترضې ښځې زنداني کړي او له دوی 1 شمېر یې د زندان له تېرولو وروسته بېرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیوکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په یوې وینا کې هغې ته منسوب یو غږیز پیغام کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. په کندهار کې مو د مطبوع حل اخیسته په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول وی چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ ګرانې دوه اخیسمن کړي
د دوا کلمخ کې یو ټن یې په $1,500 وو د اوس په $1,500 یو ټن دی
شیر لر
ته تا غږ لکړکې کوز ورالوېدلای لکه څو کتاب چې منډه درنګونو
د تللیو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدلایم
د تللیو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نشته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو
په نکریز سره لاسونه تناره ته ورخه تکړل ناڅاپه یې ګوتی په سروس کروټو ولګی دي
او دا به هم واوري اتن شانوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویری په خوشیو کې اتن نکوي په کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیښ شوې دي په دغه ولایت کې لسلوې غیر دولتي مطبعې شته او پلسکونو وړې چاپخونه هم شته په کندهار کې د چاپی مطبوع مسولان وای د پخوا په څیر خلک کتابونه مجلې او نور ټوکې نه چاپوي دوی دغه راسوی پر چاپی موادو د مالیه زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفی اغیز کړي نور تفصیل په دې راپور کې
محمد هارون سلطان د تیرو کلونو رئیس کندهار کې چاپی مطبع لري چې لارې یو شمیر کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده او په خپل مطبع کې د نور توکو ترڅنګ د لوی لوحو بنرونه هم چاپوي دی وای مخکې د مطبعې کارونه شو خو د تیرو شاوخوا د بوکلونو رئیس کم سی بی او په خوانی بازار نه لري د محمد هارون په خبره کې خلکو ته د کار زمينه برابر سي او هم پر لهو مالیات لرسي نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي
په خوا خو به خلیر شو د اوروسه په اولو کلو کې د نوې نظام چلال یو سسر ډیر کمزورې شو هغه کتابونه دا شان ډیر چاپ د لوس شندانې دون نه چاپېږي دا شنو هر شي شندانې نه چاپېږي اوس مثال زو پروډکټ یو څو کې د رکې یو شی راوړي دغه ته مثال خلې جوړي هغه د سټیکر او د کاغذ او د اعلان مش په مش پر مربوط نه انو چې هغه شان نه نو خو مش کارونه بیا هم نه نو دا هر شي د سر کمزوي
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته خو لسکونه نوري کوچنی چاپخونی هم موجود دي یو شمیر نور د چاپی مطبعو مسولین وای پر چاپی توکو د زیاتې مالیه وزګولو هم پر کاروبار منفی اغیز کړي او له بهر ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامیږي
ما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامیه مطبع مخکې د کاغذ چیز زیات ارزانه او کاپین کښته وه د هیوادوال د فارم ډیر اسانه وه چې شی به ترلاسه کوي چپټران شان ډیر ارزانه تمامېدل اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي موږ خپله د قانون زیاته مالیه ده صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي چې تاسو وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي
مانو عبدالواسع دی هر بار په عموم کې بس سره کمزور سوي د مخابه په تل نه دی سشم دی وهاله خپل حالت چاولې نو خامہ خابه یو نیمګړتیا ورځي کارونه به کمزوري کیږي نو امکان ستا چې کارونه سم سي
بل خو د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای د چاپی مطبوع کارونه تر په خوا زیات سوي دي د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي دوی هڅه کوي چاپی مطبوع لرونکو ته نوري اسانتیاوي برابر کړي او هم به د کندهار چاپیدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنکړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره ورسي
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ برخه کې کار کوي تمن چې د لومړی کلونو کې د اسلامي امارت تر اتک سره به کېدای په لومړی سو میاشت کې د دې په کارون کې څه کمواله راغلي خو د وسته پاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مختزي او مختلف برخي اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي نو ان شاء الله تم هم ستا چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي
دا په داس حال کې د چې ترجمه کې یو شمیر کتاب لرونکو ویلی و په افغانستان کې له فزیکی کتابونو استفاده کوم څه وي
پر راپور کې مو واوریدل چې کندهار کې د چاپی مطبوع سیشتنن وای چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفی تاثیر کړی دی کله کندهار کې د مالیاتو منفی اغیز کړی وي په کابل کې به هم دا وضعیت وي په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسول صفی الله نصری نظر پوښتله
بلا شک چې مالیات د افغانستان کې کاروبارو د غوړېدلو په برخه کې زدنو ارتیا دیتا دا چه باید تردیره په دغه برخه کې تشویقی حرکتونه وشي، څو کاروباریان وهڅول شي. له بده وخته باید وویل شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو تر څنګ مالیات یوه جدي ستونزه ده، خو مالیات اخیستل او د مالیاتو له فرهنګ سره د افغانانو عادت کېدل یوه ښه خبره ده، خو بیا هم د یوه کاروبار د هڅونې په خاطر موږ چې باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، هر کې بلکې په ټولو ولایتو کې افغانستان، ځکه چې نظام مرکزي او قانون یو دی، نو په دې اساس مالیات له ټولو نه اخیستل کېږي.
دغه مالیات د چاپي صنعت په کومو برخو کې زیات شوي دي؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څه هم په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلی او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپي صنعت چې باید اخبارونو ته بعضې د ورځپاڼو لیکونکي زړه ښه کړي، هغه هم زړه نشي کولی څو د اخبار چاپ کړي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او دا تعرفې ښکته راغلي وای، نو دغه کار هڅېدله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول په کاغذ باندې څو فیصده مالیه اخلي؟
داسې دقیقه نه درته معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه هره برخه کې یو پیشه شته دی، یعنی که زه د هغه صنفي مالیې نه درته حساب کوم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کېږي، او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنی کوم د کاغذ کاروباریان چې راوړي موږ دغه نه اخلو، نو هغه د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چیرته دوه نیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته ووایسئ، او اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیا چې وه هغه $1,500 وه، یو ټن یې په $1,500 وو، او پس د دو تحول چې راغلی دی د اوس په $1,500 یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه د پروش دی، او همدارنګه او بل د سینپی مالی دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللی دي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردی وي په هغه کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د لوی باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خطر په کار داده چې که د پخوا برابر نه وي نو له پخوا باید حتی راکښته وي کنه؟
او بلا شکه، یعنی د ډالر ارزښت کوم کتل شي، همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغه ته وکتل شي، باید په دغه حالاتو کې راشي چې کوم مخ ته و.
تاسو له مسؤلو چارواکو سره په دې ارتباط د یو اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بلا شکه چې خپل ټول هڅې کړې دي څو له دغه بهیر نه مخکې چې ما کوم یادونه وکړي چې باید هڅونکي اقدامات وشي. متاسفانه نه دي شوي څو کولای شي دا کاروبار نه وغوړي.
لدی پرته د کاغذ له مالیاتو پرته د چاپي صنعت په مخ کې نور خندونه څه تاسو تشکري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له کوم د اخبار کاغذ چیرول کېدل، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنی موږ په روانه توګه او په معیاري توګه، یعنی چې ورځپاڼه چې نومي هغه یوه د ورځپاڼې په توګه نشي چاپېدلی، یعنی که دولتي ورځپاڼې هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼې نوم یې دی، یعنی هر ورځ رسمي ورځې چې بیا په غې نشي چاپېدلی، نو هم د دولت اقتصادي مشکلات او د دې تر څنګ چې د مطبوعاتي برخه کې د اخبار نه سره سیالي وکړی شي، متاسفانه داسې کوم هڅونکی اقدام نه دی شوی چې نور خصوصي اخبار نه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي، د کاغذ په حساب او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولای شي یو سالم انتقاد وکړي. زه فکر کوم دغه جدي ستونزې دي چې که په دغه غور وشي، او دوه برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي، نو دغه به یو ښه اقدام وي او ښه پایله به ولري.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اورېدلی شي، او د تللیو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخېدلی یم. د تللیو یادونه کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
کره کتون که په دې نظر دی چې نظریه او ایدئولوژي د شیر برخه کیدای شي، خو شیر د ایدئولوژي برخه کیشي نه. که نظریه هر څومره سپیڅلې هم وي، د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپرادونی سوی کله چې شیر ایدئولوژي ته وقف شو، شیر فاسد شو. له همدې امله دی د سیاسي شیرونو مخالف دی او وایي چې موږ یوه زمانه د یو پیشندل شوي شاعر په نوم یادوو، خو دا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر. د دې مطلب دا دی، مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه، د رحمان بابا زمانه، او دوی په واکمنانو پورې نه یادوو. د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم نور شعرونه ماته راځي، یعنی د ډلو ټپلو په ستاینه کې شعرونه سطحي وي، ژور نه وي، ځکه چې ډلې ورکیږي، محوه کیږي، د یو محدود زمان لپاره وي او ښه ادبیات تل پاتې وي. په غزني کې اونۍ مخکې د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې د یوې مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایدیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه. د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره
ازادۍ د قیس لیلا د مومن خان د شیرینو د ملک بدری جمال د آدم د رباب شرنګ د ادادي
مشاعره ته د طالبانو حکومت تسمه ایزو چارواکو تر څنګ پسلګونه تن د شعر او ادب مینوال او لسکونه تن شاعران را بلل سوي و چې جنو خپل او جنو نورو بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل.
ازادي د شاعر خیال دی، د روان مسجن اثر، د خوشحال د نوښت سب دی، د رحمان بابا تقوا ده، د حمزه د غزل خوان دی، د حیدر د شعر الفاظ دی. لاند دومره در توایم
په مشاعره کې څه برخه د طالبانو ترانی وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه، خو تر څنګه د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطني او عشقي شعرونه هم وو.
تر نکم تیر ون زمانه ولان دي تللي، د خدای له عشق هم استل گل بشري کافيري.
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې لډيره وخت ورسته په یو دومره لوی مشاعره کې ګډون کوي، خو وايي دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسېره کولو، د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د ښه شعر په پنځولو کې مهم رول لري. ابو دجانه سحر د غزنی له ناوی ولسوالۍ څخه دغه مشاعره ترغلی.
مشاعره د مود تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته پرګټ رسوي، او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته د دې علمي سویت لوړوالي ته مکمل ګټ رسوي. موږ په دې اطمینان لرو چې که په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاسک در کې جوړ شي، په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمي، د ښو شاعرانو له شعر الهام اخستلای شي، له غوښ څخه اخستلای شي، او د دوی شاعري ملکه نور هم قوي کړي.
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نول وستل. دی وایي کچيري مشاعره نوي د شعر نصر او پټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیره استعداد نه لمنځځي. دا سیمه مشاعره او کلتوري غونډې دي هر ځای جوړې سي.
زبوایم چې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې د نوملي ولایت وي سودا شاندار مشارک کیږي، د غزنی د ولایت ټول نامتو شاعرانو لیکوالانو ورته وتر کیږي. موږ خوشاله په دې باندې یو چې د غزنی شاعران پیژندل کیږي، لیکوالان پیژندل کیږي، او پراتون کې هغه د هغو څخه د خدمت توقع به کیږي، او هغه هم د تحصیل کې زیو خدمت وکوم. ادبیات او ته شاعری په پن کې، د لیکوالۍ په پن کې، د نثر په پن کې، د نظم په پن کې، په دوه پنو کې
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعره او فرهنګي غونډې د جوړې سي، نو ګټه به یې څه وي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبری شورا غړی آصف حنیفي مهمې او ګټورې بولي.
دغه ډول مشاعرې، غونډې، ادبي ناستې دغه د ځوانانو نفاره په دې مهمې دي چې یو له بل سره آشنا کیږي، یو له بل هنرونو، تخنیکونو او شعري پرمونو نه خبرېږي، او نظرونه دغه یو له بل سره تبادله کیږي. دغه مشاعرې دي چې د ټولنې ځوانان یو له بل سره آشنا کوي، هم په فرهنګي لحاظ، په هنري لحاظ، هم هغه د دې ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي.
د غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاعره کې په خپلو خبرو کې وویل لا دغه مشاعره جوړولو څخه مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول، د استعدادونو چنول او شعر و ادب ته ودور کول دي.
بغاوت بن سرکشي بنده ده، ای بغاوت بن سرکشي بنده ده،
محبت او مینا کو بیخی بنده ده لیکوالا بی تکلم جیب که کیک ده لیکوالا دست شاعر بنده ده
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي. د دې په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکیږي. بیا هم عبدالجانه سحر
په ځوانانو کې داسې شاعران شته چې د کوم وخت مطالعه کې د هغه وخت مطابق شعر جوړ کړي بیا هغه وخت تیر سي بیا شعر په غځای پسې پاتې کېږي لکه اوس تېر انقلاب سي تېر سو شعرونه یې جوړ شوي دي. بعضې شعرونه اوس میډیا ته را وړاندې کېږي خو ډېر پاتې دي. اوس روان حالت چې کوم د په دې بنا سه کوم چا شعرونه جوړ کړي دي خو له ځوانانو شاعرانو لیکوالانو د موږ مطالبه دا ده غوښتنه مو دغه ده تر څو د ده شعر د ده له ژونده وروسته هم بقا ولري او پاتې سي د هر وخت مطابق وي.
که څه هم چې په افغانستان کې په تېرو شاوخوا 15 لسیزو کې ډیری وخت ګوندونو ډلو او نظریو ته شاعري سوي نو دا وخت په تیرېدو سره بیرته له منځه تللی ده. خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي.
خو په افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي انقلابونه روان دي د شاعران انقلابو خوړلي دي له حال سره دی دا مناسبه بولي چې موږ د حالاتو تقاضا باندې شعر ولیکو. خو که چېرته د ادب پند تر څوک سر وښکاره کړي هغه بیا د ادب د پند بیا دا تقاضا نه ده چې یوازې د حالاتو په تقاضا د شعر ولیکل سي. شعر باید یو آزاد وي او تر وخته پورې محدود نه سي تر زمانې پورې محدود نه سي څوسې ژوند یې باید دا شعر وي.
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکري ګوندي او ډله ییزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري. شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي. بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دسی بل هغه د شیر خپله شیر غایسیت او د شیر موثریت او مسمریت ټول له منځه وړي هغې ټولو ته تاوان ده. نو که څوک غواړي چې ښه شعر ولیکي پوخ شعر ولیکي په شعري پرمونو او د شعر په ټول تللی وي نو هغه باید داسې شعر وي لکه د موږ د مشرانو شاعرانو چې تل پاتې او د وخت تقاضا ولري او تر ابده پورې ژوندی وي لکه ژوندي مثالونه یې موږ تاسې لرو اوس خوشحال بابا دی.
شیرپوهان وایي زمانی او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلي شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تیرېدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکې هغه شاعران هم له منځه ځي او ورکیږي.
د شلمې پېړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وایي تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی. وړاندې د تصویرونو د شاعر ومان نیازي شعر لرو خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازي لنډې خبرې د سره شریکې کړم.
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپله تصویر او له حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم یعنې چې اوزګار یم په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم له مارغانو له اوبو یعنې د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم. هغه داسې چې کله ناکله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله ناکله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل البته اوس یم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم. مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږې دي زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندي او دا بند خلاص کړي یو عجیبه منډه کوي دا له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې او بوتایی دی یو څه ته تندر لري. نو کله ناکله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړم موقعیتونه بدل را بدل کړم. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي او زه خپل هم د دې خوند اخلم او او هدف می ممدای مقصد می ممدای چې کو سم کولای او څه د چا ستر کوته دروم
و سم د عمان نیازی هم دې نظر ته د دوی پر شیر کې چې ازادي راډیو مجلې پروگرام ته را لېښلې دی جرکیش
د تا غږ لکړکی کوزورال وې دلای نڅه ده پکې ټاپا لکلمنه د تاوس چې شمال کډا وډا واخلي او ګېډې ما تکړې څو ځای د یخ سیوري پر کګا وګه څرمنه د تا غږ لکړکی کوزورال وې دلای لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړوان د پیر د څنګ نقاشي سي صدفي سي نه د تور رباب غيخ کې پکې ډوبه شاهنايي د بي خوبي سي د تا غږ لکړکې کوز ورالوې دلای لکه څو کتاب چې منډه د رنگونو مینا تورې تودې سترګې د وسېو خطاتي لکه مست کوچ چپه واختي او رګونه یې ښکاره سي د پندویو د تا غږ لکړکۍ کوز ورالوېدلی لکه څو درې غږونه چې راووزي لکه هسک چې له اوبو شي سیل د ځانو لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو د تا غږ لکړکۍ کوز ورالوېدلی لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي لکه څو چترې چې خلاصې شي هوا کې لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې د تا غږ د کړکۍ کوزو راټوېدلی
اسدی رادیو مچله په asadirado.com کې اوریدل شي او په فیسبوک کې هم لته سره شریکو د تللیو یادونه پنوم کتاب په 200 دیرش مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو دا د اسف بهان تالیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څل بشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوې دي له شاغلی بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړی ده که د هغه روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په مقالو کې معرفي کړی دی
مو مجموع کې پالیسی دا و چې زلي کوال یا متوفا شخص چې معرفي کوم لمړی دروس تلخ په لیوې تفسیرینه چې د مقالې لیکلو اړتیا څه ده لغه نو وروسته د خبرې شوی بیوګرافیانو څه ده مراجعه کومه څه په چاپی بڼه وی او یا څه په آنلاین بڼه زه خپل ریسرچ کوم هغه را اخلم د دې لپاره چې نوې نسل پوسی چې مونږه فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا درلودل هغه را اخلم او وروسته بیا د دې شخصیت ټول اړخونه په لاندې ډول زه څېړم چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی او بخشی تر ډیره دی ولیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغونډ شوی
بله بیا ورسته زه خپل اغم کله کله لرم په ځینو کې راغلی او په ځینو کې نه دی راغلی یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلې دي او خاطرات ورنه لرم یا شاګرد یا می شاګردان و یا می همکاران یا همدوره خلک و بیا زخپل سرگو لیدل ای حالم البته البته که مقصد دی تاسو داوی چیزه دیگه افکار و اثار نقد که من پدی مقالو که دیگه شیط از نخوشحاله ایم و نزایی ورکوم کلا دین مقالی و گدیسی دی کلام دی نمونو پا سلسله که کلا لنگی سی کلا دستی ویسی چه یا چوب دفتن وفات سی او سړی مجبورن یا په مغورز یا سبا یا چی شی ولی کی او خپوري کازه کمیډیا په هغه ورځ یو څغوالي او میډیایي حضور ډیر ضرور ده چې سړی ولري په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې او کله وی سړی غیر حاضر وي بیا یو سبا سم کار نه دی فرهنګي پانه.
بهان صاحب دا مقاله مو وروسته تر دې لیکلي چې دا شخصیتونه وفات شوی دي او کنه جنمو د دوی په ژوند هم لیکلي؟
البته تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړه. د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډیرې برخې لري چې دوی برخې د تاسو د پوښتنې ځواب کېدای شي په لمن کې ولري. یوه دغه ده چې د تللو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ما د مقالې لیکلي دي. دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې، دوه ټوکه آنلاین شوي دي، یو ټوکه چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه او دریم ټوکه کار لاندې ده.
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړي دي. او تاسو دې ته اشاره وکړله چې د آنلاین زمانه ده او څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوي او د چا یو دوست وفات شوی وي که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوی وي؟
البته دا یو خدغه احساسات او مسله ده او د خواخوږي چې مړیو سره یا او کورنۍ سره یې فودل کیږي. خو د مال لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم او یا مې استادان و یا مې شاګردان و یا مې همزولي او همدوره و او د ما په غږ کې اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یو روخانه تصویر وړاندې کول چې دا متوفا څوک و. البته ما داسې م کړي دي چې په ځینو باندې مې یو څه موده یا پنځه ورځې لس ورځې صبر کړی، مثلا د پسرلي صاحب خدای دې غریب کړي رحمت کړي په باب ما یو لنډ یادداشت خپور که وروسته مې بیا هغه خپور خپله مقاله خپره کړه. یاد شپون صاحب په باب کله چې د مړینې خبرې راغی ما یو یادداشت خپور که نوانی و زموږ کلی شپون نه لري، هغه تقریبا یوه یا یوه نیمه صفحه و. اما وروسته مې در تر څو ورځو وروسته مې ما بشپړه مقاله خپره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کردار یا هغه کتاب و ښه مفصله مقاله وه.
له محترم آصف بهان څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. په کوم زیارت تی شو لاسونه پنوم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ.
استایل ویدلای وو په نکروز سره لاسونه تنار ته ورخکته کړل. ناڅا په غوتی پسروس کروټو ولګی دی د اخ په کولو لاس راغبر کړ او غوتی زرخلې تکړې پسترګو کې اوخ کې د غوتو لړې رسوخته ډن شوې. پاستی ته پام شو چې پسوزیدو ده. بیرته لاس تنار ته ورخکته کړ او پسوزیدل غوتو یې پاستای راو وسته. غلی یې څنګه توکتل د تنار غاړې ته ناستې شنې غټې مېرمنې سترګې پرې رابرګې کړې. او لوټوټو جوړ شوی د تنارو خلپټي واخیست او په سری وويشته. د پلار کور د ورانشه زامن می په یوې ټکلې ډوډۍ پسې ورک دی. تا د خان لور دلته خانی را ته شروع کړې ده. ثواب زما د زوی وکړې چې ته سپیری په نصیب یې. په مړۍ کې مو برکت ختم ده. دا سوځېدلې ټیکله به ته خورې چې زور یې در معلوم شي. ګلغټۍ پاس دې ټول کړل، د تنور سر یې پټ کړ، په سپینو مټو یې لستوڼي راوغوړول او له سپېرونې یې ټک وهل. دواړه لاسونه یې لشکوره لاندې کړل او روانه شوه. له شای خواښې پرې ورغږ کړ. هغه د جانبیبي خورمې له برکلي راغله، تازه شیدې ورته راپخې کړه. ګلغوټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه، پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستی د جانبیبي خور مخته کېښوده. ګلغوټۍ دسترخوان هواره و چې جانبیبي ترور د ګلغوټۍ په خوا کې ورغږ کړ. بختورې په کوم زیارتي ښو لاسونه چې داسې غونډه منډه تک سپینه او چابه کنګور خدای در کړې ده. خواښې ورغبرګه کړه، غلی کېنه خورې، د څه شي بختوره؟ د لوڼو نیمایي ته مې هم نشي رسېدای، چیرته ده او چیرته زما لوڼې؟ په دې خو قرآن که خاتسو. ګلغوټۍ ویړې شونډې راټولې کړې، غلی له کوټې راووته. په سرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو. خپلې کوټې ته دننه شوه. په الماری یې د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني آواز یې وویل: اه زما حق پېژندونکی او د خدای له لارې خبر پلاره، به تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای، نو نن به دومره بې ارزښته نه وم.
لاغلی کامران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې خپرونې ته رالېږلې وه. دوی وایي چې دا یې له لومړنیو لنډو کیسو څخه ده.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې له ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندي سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وای د خوشي یو په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو له ویری ملي اتن هم نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه یې غوښتل نومې او ژغې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. خو یو شمېر افغان فرهنګیان وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی، ځکه اتن له موسیقي پرته نه کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
ملیتان د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه. خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتڼونه هم نه کیږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکو دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بند نه ځوانان هم نشي کولای، دا جرأت نشي کولای چې دوی اتړن وکړي یا د اتړن موسیقي وغږوي ترڅو دوی ورته اتړن وکولای شي. د دوی پام غواړو د برخته ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګ کې دوه سره مخ نشي.
ایمال د کابل ولایت اوسیدونکو دی او دا تیر اونۍ د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې و چې د اتنچانو یو ډاله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي رادیو ته وویل:
سر زمخ کې زما کوژده په هوټل کې و، بدبختانه چې ما د بندیز له امله مې اتنچان راونه وتل چې اتن وکړي. مولې کوم مشکل ما ته جوړ نشي، نور ما کوم ټین چې دی ملي اتن کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نکړه.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولی. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
هغه په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولی دی او د موسیقۍ بندیز د دې سبب ګرځي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقۍ باندې تنظیمیږي. تر اوسه پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونې ده چې د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتن په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
چشمانو میں